چې خپل دولتي سرتیری هم په دغه فصل کې زیاتره وخت په نور ځای کې دین شي اقدامات کولای هغه ځای ته نشي رسیدلی.
لا زله خورمننه ربشو بشیر مایار ته ښاغلی مایار صاحب که تاسو وایئ چې په دې وروستیو کې نه یوازې په شمال بلخ بلکې ټول افغانستان کې د ناامنیو علت څه دی، یا د دوی له خبرو سره موافق یاست او که موافق نه یاست عوامل په څه کې دی، ولې او تر څه حده د وسلو نشتون سبب شوی چې زموږ د امنیتي ځواکونو ضعف ښکاره کړي او همدارنګه په ادارو کې د سرپرستانو موجودیت؟
مننه. د ما په خپل شخصي آن چې زه وغواړم په دو موضوع باندې وغږیږم، یوه خبر دا ده چې زه یو سوال کوم، اول څنګه جنگ د قندار المن نه دو خاطر راغی، څنګه یو دم شمال نارامه شو؟
همدې ته که ځواب ووایم،
د ما په نظر دی په کلونو کې څو استراتیژیګانې لري چې د جنګي استراتیژي د دی دائم بدلون مومي. دی وغوښتل چې راشي شمال بدنامه کړي، شمال نارامه کړي، د همدو طریقه غواړي چې دغه ولایتونه نارامه وي. او د وسلو د شتون او نشتون څخه چې تاسو یادونه وکړه، او دم یو آلت دی د افغانستان د پوځي ځواکونو په منځ کې چې دی درندې وسلې نه لري، په سپکو وسلو نه کېږي، جنګ تکتیکي جنګ دی، جنګ شاتګ لري، جنګ مخکې ځي، دی دغه درنده وسلې چې دی سنوي دی جنگ نشي کړی.
نو ولې جګړه شمال ته راوغځېده؟
شمال ته داسې راوغځېده چې دی پاکستان په دو کې ډېر قوي لاس دی، دی غواړي چې شمال هم نارامه کړي او هلته هم دی لاس ووي.
څرنګه فرصتونه ورته مساعد شو؟
فرصتونه د خپله په رپورټو کې په دروازو کې ویل کېږي چې د وزیرستانه جنګ دو خاطر راغلی، د مغو خانه تمویلیږي او دی ته سلا ورکول کېږي چې دلته وجنګېږي، او د افغانستان دغه آرامه سیمه چې نسبتا په رسنیو کې ویل کېږي چې دا سیمه آرامه ده، دی په یوه نارامه سیمه بدله کړه.
تر څه بریده موافق یې چې شمالي وزیرستان جګړه شمال ته راغځېدلې؟ په داسې حال کې چې هلته هم جګړه روانه ده او نه پاکستان تاییدوي چې دلته مخالفین شتون لري او نه هم افغان دولت تاییدوي چې د دوی په خاوره کې مخالفین شتون لري، بلکې وایي چې صوبه سرحد کې هلته دوی ځانونه دلانۍ جوړې کړي او حتی د کویټې شورا لخوا هلته دوی رهبري کېږي. او نو دا سازماندهي شوې جګړه شمال ته څنګه راانتقال شو؟
ما مخکې وویل دا یوه نظریه ده چې جګړه له وزیرستانه شمال ته دا به راشي دا خوا که نه
راشي یا راغلی ده به پرېږدو په دې به خبرې وکړو چې څرنګه دغه آیډیا ده مفکوره په شمال کې تندره مفکوره دلته تطبیق کېږي.
دا یو وړه نړیوال توریزم دی، د کومې جګړې سره یا کوم مشکل سره چې نړۍ نن سبا مخ ته، یوه عادي جګړه نه ده بلکې دا یوه استخباراتي جګړه ده، ډېره غټه پروژه ده او په دې باندې ډېر زیات سرمایه ګذاري شوې ده. او هر چیرته چې د دوی د نړۍ ستر قدرتونو ګټه وي او د دغه استخباراتي ډلو ګټه وي، نو جګړه به عمل ته وړي او لمغه چې به دا جګړه شروع کیږي او عمل ته به وي. د عامو خلکو کار هم نه دی او نه دی هغسې دولتونو لکه د افغان دولت چې اوس لا تر اوسه سم په پښو نه دی ولاړ، د دغو دوی مخنیوی نه شي کولی، بلکې هر چې
سرپرستانو همدارنګه نظامي تجهیزاتونو شتون ته اشاره
ده. زه هغه سره نه دا دې سره موافق نه یم چې جګړه دی یا زیاته سوی ده او یا د په بدخشان کې یا په کندوز کې د وسلو نشتون د دې لاملو چې دغه مشکل رامنځته شو. ګوري په کندوز کې همداسې ویل کېږي چې له 3000 زیات مخالفینو په دې باندې حمله کړې ده، نو دلته د وسلې د کمښت خبره دونه نه ده، بلکې د تر اوسه دا یو بې ساره اقدام دی. جګړه هر کال ولا او هغه جګړه د تر دې نه زیاته سوي ده، هغه جګړه چې هر کال په دې تیر لسو کلونو کې شوي ده هغه جګړه ولا. خو دلته چې مشکل رامنځته شو دا و چې افغان پوز د 3000 هغه د دې لپاره آمادګي نه درلوده چې 3000 کسان دې پر دې حمله وکړي او بیا دې په مقابل کې دفاع وکړي. د 3000 کسان لپاره دې هلته آمادګي
نه د دفاع وزارت او نورو امنیتي ارګانونو کې د نظامیانو کم والا یا د سرتیرو کم والا
زده خبره
مورستر بل جات
هغه بحث بیل دی بس دی په قندوز کې چې هغه شوی دی یعنی دا درې زرو کسان وسلوالو حمله پر یو وخت دا د کم خلاف ولا یعنی دا داسې څه نه و چې افغان پوز دی د دې اټکل کړی وای او بیا موږ هم سرتیری دی په قندوز کې ځای پر ځای کړی وای چې په یو وخت کې د درې زرو کسانو په مقابل کې جګړه وکړي
بلکې همدغه درې زرو کسانو وبخیا همدغه درې زرو کسانو څرنګه فرصت پیدا کړ او څومره موده دلته اوسېدل تر څو د زمینه ځانته مسایده کړي وسلې ورته راشي امکانات ورته راشي او دی یو دم یو هجوم راوړي تحصیلات ورته مسایل شي او پر یو ولایت حمله وکړي ولې دولت خبر نه و
دولت خو په دې تیرو دیارلس کلونو کې پر دې نه و خبر چې مثلا دا کسان څنګه یو کس له دومره ډېرو امنیتي هغو راځي اته عام په ښار کې نه له ښار نه بلکې پر دې هغه ډېر ستر غونډې چې تر ډېره کلک امنیتي تدابیرو لاندې هم دا غونډې ترسره کېږي پر هغو جو ځایو ته ځان رسولی دی ډېری مشران یې هم پر همدې ترتیب باندې وژلې دي نو همدارنګه په سنګین کې چې حمله وشوه په ننګرهار باندې حمله وشوله دا هم هماغه ته ورته یوه حمله ده چې دوی تنظیمیږي او بیا راځي جګړه کوي
پخوا په شان بیا هم افغان دولت نه دی توانېدلی تر څو د دوی مخنیوی وکړي
دلته یو مشکل شته دی چې افغان دولت لا تر زموږ سرحدونه خلاص دي او تر اوسه په دې نه دی توانېدلی چې سرحدونه بند کړي او چې دغه کسانو د راتګ مخه ونیول شي
بیا به هم په دې تاکید وکړو چې ولې سرحدونه تر دمه باز ساتل شي څنګه چې دوی ورته یادونه درلوده او تر دمه چې نړیوالې ټولنې سفارس کړله افغان دولت سره هم مالی مرستې ترسره کړي او هم نظامي نو ولې خپل اساسي توجه یې سرحدونو ته نه درلودله
دلته بس د سرحد د اخلاص پرېښودو ده خو عوامل ډېر دي موږ لوی عامل چې په افغانستان کې وایي د مرستو خبره تاسو یاده کړه موږ دلته یو لوی عامل چې د افغانستان حکومت هم تر فشار لاندې راوستی ده او دغه عامل ناامني هم څه زیاته شوې ده لوی عامل د فسادو خپله چې فساد په دغه مرستو کې وشو که د وسلو که وزارت دفاع و یا نور وزارتونه ټول تر فساد لاندې سوری لاندې پاتې شول له فساد سره هغه ډول چې باید مبارزه شوې ونه شوه یعنی په وخت یې مخنیوی ونه شو او دغه عامل باید شو چې جګړې رامنځته شي وړې جګړې وړه قوتونه په ولایتو کې رامنځته شي او دولت هغه بودیجه او هغه توانه چې درلود د خپل اردو یا خپل امنیتي ځواکونه دوی ته مضاف کړه او د سرحدو ایساک را رسېږو موږ لوی سرحد چې اوس سرحد هم دی او لوی ستونزه هم ده خپله
دی بلکې نړۍ ته ستونزه ده حتی په مخالفینو چې هم په القاعده هم ISI هم ISIS پکې شامل دي او هم طالبان امارت اسلامي نه یوازې افغانستان ته بلکې ټول نړۍ ته ګواښي ولې همدغه سرحد تصفیه نه شو
دا موضوع نړیوال تر هغې وختې زما په خپل شخصي نظر تر هغې وختې اقدام نه کېدي او مملکت یو د یو هیواد په سرحدونو کې تر هغې چې خپله نړیوال ته زیان ور ونه رسېږي خو کله چې اوس افغانستان هغې حد ته نه ده رسېدلی تاسې وګورئ اوس افغانستان هیڅ وخت ګواښ نه ده نړیوال ټولنې ته له افغانستان مهم موږ نور هیوادونه لرو چې پکې داعش فعالیت کوي او لوی قوت سره رسېږي خو دلته افغانستان تر هغه وخته چې طالبانو پکې او نړیوالې ټولنې ته ګواښ و نړیواله ټولنه لاړله اقدام یې وکړه او دوی یوې ځلې اعلان هم وکړه چې نور په افغانستان کې جګړه ختمه ده نو دوی تر څنګ دوی د افغانستان قوتونو سره مرستې پیل کړې چې تخنیکي او د وسلو مرسته وه خو دغه پړاو تکمیل نه شه په افغانستان کې پولیس تمرینات تکمیل نه شوه وسله ورته پوره تضمین نه شوه او دا
کومکونه په سمه توګه ترسره نه شوه
بلکې هغه کومکونه چې نړیوال ټولنه په دې برخه کې وکړه اکثره بیرته په دې اداري فساد په واسطه باندې دغه کومکونه زیانمن شوه او پوره ونه رسېدل ځکه سرحدونه او دغه قوتونه څه رقم باید امنیت ته تنظیم شوي وای تنظیم نه شول
له تاسو څخه مننه عربو شو ښاغلي مایار ته مایار صاحب که په پوځي برخه کې د تجهیزاتو نظامي تجهیزاتو په برخه کې هم خبرې وکړې نه یوازې امریکا بلکې دلته په سیمه کې هندوستان ده یا روسیه ده او داسې نور هیوادونه هم دي افغانستان سره یې د وسلو او د نظامی تجهیزات مرسته کړي، خو ولې افغانستان نه دی توانی تر دمه دغه وسلې ترلاسه کړي؟
اول زه غواړم چې د افغانستان او د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي هوکړه په سر وغږېږم. دغه هوکړه چې موږ امضا کړه، ولسمشر او اجرایي ریاست اجرا دغه امضا کړه، باید په دواړه د دې څخه غږېدلی وای چې د دو اجرا کېدل د دوو کال د پیل سره و. باید دی هغه تجهیزات چې واده کړي و چې په همدو امنیتي وکړه کې و چې موږ باید تاسو سمبالښت د تجهیزات او د نورو پوځي برخو کې کو دی باید افغانستان ته ورکړي وای. خو متاسفانه دا کار تر اوسه نه دی شوی. او این ته اشاره وکړه چې این د افغانستان سره بعضې پوځي مرستې کړي، یو دیوړخه چې څوک وګوري دغه بهرني هیوادونه هغه مرسته چې افغانستان واقعت غواړي هغه مرسته دی نه کوي. په دوو چورلکو به چی وشي؟ افغانستان ډېرو چورلکو ته ضرورت لري. او هغه خپل منافع غوړي، په منافع خپل منافع چونه غوړي، هغه کومک نشي کړای خصوصا د پوځي برخو کې.
معیار صاحب خمانانه جلسه صاحب کپته هغه زړه خبرو هم خبره ولري چې آیا واقعا نړۍ ته د افغانستان څخه کوښ متوجه نه دی؟ یو مسله بل دا چې ویل کېږي اندونه شتون لري چې دلته امریکا هڅه کوي خپل سر وسله والې ډلې دلته تقویت کړي او له دې طریقه له شمال څخه منځنۍ آسیا او همدارنګه شوروي تضعیف کړي.
زه له افغانستانه نړۍ ته د توریزم د ګواښ دونه هغه نه یم چې افغانستان دې واقعا تر دې وي چې په دې ځای کې وسله وال یا توریستان روزل کېږي او بیا د نړۍ ته استول کېږي. ځکه ترهګري یوازې په افغانستان کې نه ده،
پنټاګون باندې حمله همدارنګه په نیویارک کې د نړیوال سازمان ته تصویر
هغه بیل بحث دی، هغه بیل بحث دی صحیح. هغه یو وخت و خو دا اوس نه دی. اوس دلته افغان دولت شته دی او نړیوال شته دی، او هغه وخت تر دې وخت پکې تفاوت ډېر دی. فکر نه کوم که افغانستان دی اوس په دې هغه کې وي چې له دې چې ترهګر نور نړۍ ته لاړ شي. ځکه ترهګري یوازې په افغانستان کې نه ده، ترهګری تر ټولو غټ مرکز پاکستان دی. که موږ چېرته ترهګر ځپو او نړۍ له ترهګرۍ ژغورو، نو باید د پاکستان کې هغه مرکزونه له منځه یوسي چې هلته ترهګر تمویلېږي، له هغه چې د همدغه ترهګرۍ د روزلو لپاره
دلته شورشیان بلواګر تقویت کوي او د دې طریقه غواړي تر څو منځنۍ آسیا ته لاره ومومي او همدارنګه هلته روسیې ته یو خطر پېښ کړي.
په دې اړه کره اسناد نشته چې واقعا اسناد دي او سړی دته دا تایید کړي چې او امریکا د دغه اسنادو پر اساس باندې دلته تحلیل وایي. خو کار څه وي نو دا یو خبر ده چې موږ یې کوو یو څه شی وایو کنه چې او امریکا دلته. خو په دې اړه کره اسناد نشته دي. هو دا یو خبر طبیعي ده چې امریکا به خپلې ګټې لري، په آسیا کې خپل ګټې لري، او دلته د دې دوه ستر هیوادونه چې دی پر وړاندې اور سره مشکل لري، چین دی او روسیه ده. خامخا به د دې افغانستان داسې موقعیت لري چې له دې کولای شي د دواړو هیوادونو دپاره دوی ته سرخوږی جوړ کړي. نو کیدای شي داسې یو څه وکړي دام د هغه د تر دې حده ده چې موږ پې باندې خبر کوو خو اسناد یې نشته دی. ممکن دغه کار وکړي له دې نه د دغه دواړو هیوادونو دپاره سرخوږی جوړ کړي. نو په دې اړه کار اسناد نشته سړی پخلی وکړي.
چلځه مننه دوستانو د زړه څخه ته ځوان فکر خبرونه مو اوریده. په خبرونه کې مو کوربه ز مجیب حبیب زای و ما تر بل خبرونه چې زاو یا هم زما همکاران د افغانستان له نورو سیمو څخه ساسو چوپړ تاثیر وو په لوی چختن مسپار معلم عمل ته خدای پامن.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.